السلام علیکم د سهار و بچې شوې زه رضوان مرادم او په دې هیله چې دا راتلونکي ورځې مو نیکمرغه وي تاسو د ازادي راډیو د سهارنې خبرې مجلې اورېدو ته رابولم نن چهارشنبه د 1491 لمریز کال د جوزا 23 نیټه ده چې د 2012 میلادي کال د جون له 14 سره برابر ده دوستانو د دې خبرې مجلې په ترڅ کې چې د امان امرزي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې ولسمشر حامد کرزی وایي اوس وخت رسیدلی چې اداري فساد جرړې وویستل شي دا چې ولې او اوس ولې او څرنګه به دا کار کیږي په همدې خبرې مجله کې تفصیل اورئ خو لومړی د دې سات مهم خبرونه د بغلان والی وایي دغلته د وروستۍ زلزلې زانی او مالی تاوان هغومره پراخ نه دی څرنګه چې وړاندې په رسنیو کې ویل شوی دی ولسمشر کرزی بیا ټینګار وکړ چې ناټو ته به په هیڅ صورت کې اجازه ور نه کړي چې د خلکو پر کورونو بمباري وکړي او امریکا وایي د نړۍ قوتونه به ایران ته په راتلونکي خبرو کې د دې هیواد د اټومي لانجې د حل لپاره یو ښکاره لاره وښیي د بغلان والی منشي عبدالمجید وی له کابل ورغلی یو هیئت سره په ګډه پرون د بورکی ولسوالۍ د درسای هزاره لسیمه چې دوه ورځې مخکې زلزلې او غره خوېدنې خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه په کې اړولې دي کتنه وکړه هغه وی له څېړنو وروسته ورته معلومه شو چې د تلفاتو شمیر هغومره نه دی چې مخکې رسنیو ورکړو ښاغلی عبدالمجید له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دې پیښې په مهال ډېر خلک له خپلو کورونو بهر وو
با او اندازی که در گذشته ها در میدیا میزان تلفات ذکر شده
دیوی فکر کم در تلفات اندازه ها غمره نده مخکی چه پرسنیو که ول شوه او دوی جاد شو کورونو شمیر هم خواهی کم وی دیر خلق سهر لخپل کورونو دو رزنیو چارو لپاره وطلیو کوچنیان هم خونزه تطلیو او دسی میو شمیر خلق هم مسافرو اتکل کیگی چه پا برکه که با در تلفات و اندازه در شلو او پنزوسو تنو تر منزوی د بغلان والی ویل د غره د خویدو له امله شاوخوا شل کورونه له خاورو لاندې شوي او تر خاورو لاندې شوو کسانو د ژوندي پاتې کېدو هیله ډېره کمه ده هغه د غراز ویل چې زیانمن شوو خلکو ته یې څه مرستې رسولي خو د سیمې اوسیدونکي بیا وایي چې له دوی سره شوې مرستې ډېرې کمې دي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون یو ځل بیا پر دې ټینګار وکړ چې له دې وروسته د ناټو په مشرۍ ځواکونه په هیڅ صورت کې اجازه نه لري چې د خلکو پر کورونو بمباري وکړي خو له بلې خوا بیا د ناټو لوړ رتبه چارواکو د شوې موافقې په اړه بل ډول نظرونه څرګند کړي وایي چې د استوګنو پر سیمو هوایي حملې ډېرې محدودې کړي خو که د عسکرو ژوند یې له خطر سره مخامخ شي نو بیا به له هوایي قوې څخه کار واخلي د چک جمهوریت پارلمان پرون د 2014 کال تر پای پورې په افغانستان کې د هیواد د ځواکونو کمول تصویب کړه ل پلان سره سم به د 2014 کال تر پای پورې په افغانستان کې د دې هیواد شاوخوا 100 عسكر پاتې شي په اوس وخت کې په دې هیواد کې چې کې عسكر شمیر 590 تنه ده د پاکستان دیوی قضایی څېړنې نتیجه ښیي چې په متحده ایالاتونو کې د پاکستان پخوانی سفیر یو پټ یاداشت لیکلی و او له امریکایې تیر کال په دې هیواد کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن له وژلو وروسته د پوځ لخوا د احتمالي کودتا د اندېښنو پر سر له واشنګټنه د مرستې غوښتنه کړې وه په واشنګټن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی ته ویل شوي چې په راتلونکو دوه اونیو کې به سترې محکمې ته حاضر شي حقانی چې له دغه رسوایي وروسته د سفارت له مقامه استعفا کړې او اوس په امریکا کې اوسي په یو بیان کې ویل چې د قضایي څېړنې دغه رپورت سیاسي او یو اړخیز دی حقانی د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري نږدې همکارو چې ملکی حکومت په دغه پټ یاداشت کې رابرسېره شو اداو په داسې وخت کې کمزوری کړ چې د بن لادن د وشلو پر سر د پاکستان او متحده ایالاتو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلی و د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي د نړۍ قدرتونه به راتلونکې اونۍ په مسکو کې په خبرو کې ایران ته د دې هیواد د لانچمن اټومي پروګرام پر سر د لانجې د هواري لپاره ډېر واضح لار وښیي کلینټن په واشنگټن کې د بروکینګز په انسټیټیوټ کې ویل دا وایي د 15 جمع یو لخوا یو ګډ دریس ایران ته وړاندې شوی که دا هیواد لیواله وي چې ډیپلوماتیکه حل لاره غوره کړي دا به د څارلو واضح لاره وي چې یو بل پسې اقدامات به ورسره تړلي وي کلینټن د غراز ویل چې ایران د روسیې او چین تر سخت فشار لاندې دی چې په دغو خبرو کې په بشپړو تیاریو سره ګډون وکړي ټاکل شوی چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د جون په 13 او 19 په مسکو کې خبرې ترسره شي او د امریکا د متحده ایالات وی چې روسیې سوریې ته جنگي الوتکې لیږي او په دې هیواد کې د 15 میاشتنی تشدد د نظر وړ زیاتوالی خبرداری ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون په واشنگټن کې د بروکینګز په انسټیټیوټ کې ویل وروستیو ترلاسه کړو معلوماتو اندېښمن کړي چې وایي له روسیې څخه سوریې د جنگي الوتکې په لارې دي چې دا به په دې هیواد کې د کړکېچ لمنه ډېره پراخه کړي. کلینټن دغه راز وویل چې د ملګرو ملتونو د سولې د پلان له تطبیق پرته به ډېره ګرانه وي چې په سوریه کې د ملګرو ملتونو څارون کې ماموریت تمدید شي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. افغان ولسمشر ټینګار کوي چې په هیڅ صورت کې بناټو تل دې ورسته اجازه نه وي چې د خلکو پر کورونو بمباري وکړي. دغه راز ولسمشر کرزي پرون په کابل کې په خپلو څرګندونو کې ویل چې په دوه کلونو کې به خپلې هڅې په هیواد کې پخې کړي او د فساد د جرړو وستلو لپاره به جدي اقدامات وکړي.
اوس نو دا ښایي چې موږ د دې کومو کوڅو په استفاده سره خپله خاوره په داخل کې لا ډېر تقویه کړو.
امریکایي چارواکي وایي پاکستان باید په افغانستان کې ناټو ځواکونو لپاره د اکمالاتو لارې پرانیسي او په دې لړ کې باید خپل دریس نرم کړي. د نړۍ مطبوعات ته په دې خبري مجله کې کتنه کوو او دا هم اوري چې د جوزات څلرشتمه چې نن ده د مور له نړیوالې ورځې سره سمون خوري په دې اړه درته د یوې مور د ژوند حال درکو. دوستانو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو مهم خبرونه په زړه پورې مطالب او نورې مقالې د ازادي رادیو په پاڼه azadiradio.com کې هم ولولئ او همې په مستقیمه توګه واورئ. د افغانستان ولسمشر پرون یو ځل بیا پر دې ټینګار وکړ چې لیرې وروسته د ناټو په مشرۍ ځواکونه په هیڅ صورت کې اجازه نه لري چې د خلکو په کورونو بمباري وکړي. حامد کرزي په یو خبري غونډه کې ویل چې د لوګر له پیښې وروسته په دې اړه په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو له عمومي قومندان سره په خبرو کې یو موافقه ته رسیدلی. خو له بلې خوا د ناټو لوړ رتبه چارواکو د شوې موافقې په اړه بل ډول نظر څرګند کړ او وایي چې له خپلو ځواکونو دفاع په صورت کې له هوایي قوې څخه کار اخیستل که هغه د خلکو په کورونو بمباري هم وي د دوی حق ده. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوری په ریپورت کې ورو.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وایي د ناتو په مشرۍ ائتلافي ځواکونه له دې وروسته په هیڅ صورت اجازه نه لري چې د افغانانو په کورونو هوایي حمله وکړي، حتی که هغه د افغان او بهرنیو ځواکونو د دفاع لپاره هم وي. کرزی پرون په ارک په یو خبری کانفرنس کې وویل چې په دې اړه د لوګر له پیښې وروسته په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال جان الن سره موافقه ته رسیدلی. هو، له ناتو سره واضح یوه موافقه حاصله شوې چې دوی نور په هیڅ صورت اجازه نه لري چې د خلکو په کورونو بمباري وکړي. موږ دا بیخي له قوې څخه نامناسبه استفاده او غیر قانوني استفاده بولو. موږ دغه مسله پخوا همداسې انګیرلې او اوس هم همداسې بولو. موږ له ناتو سره د شوې موافقې په اساس باید دغه مسلې ته د پای ټکی خو له بلې خوا داسې بریښي چې ائتلافي ځواکونه یو څه متفاوت نظر لري او وایي دوی سلا شوي چې د افغانانو په کورونو به هوایي حملې محدودې کړي، خو د ناتو عسکرو د دفاع په مقصد به په ځینو برخو کې په وسلوالو باندې بریدونو ته دوام ورکړي. خو جمهور رئیس کرزی پرون دا واضح کړه چې په لوګر کې د اتلسو ملکیانو له وژلو وروسته په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو له عمومي قومندان جنرال جان الن سره په خبرو کې په دې اړه تفاهم ته رسیدلی او د شوې موافقې له مخې که د ناتو پر عسکرو حمله هم کیږي، ناتو اجازه نه لري چې له هوایي قوې کار واخلي. حتی که پر دوی حمله هم شوي وي نشي کولی چې له الوتکو د افغانانو پر کورونو د بمباري لپاره کار واخلي، حتی که حمله هم پرې شوي وي. زه له دوی سره یوې موافقې ته ورسېدم. ما ورته وویل چې آیا تاسو په متحدو ایالتونو کې دا کار کوئ؟ هره ورځ د متحدو ایالتونو په مختلفو برخو کې پولیس عملیات کوي، خو دوی د الوتکې غوښتنه نه کوي چې سیمه بمبار کړي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قومندانان وایي چې هوایي حملې په ډېره پیمانه محدودې شوي او یوازې په هغه وخت کې ترې کار اخیستل کیږي چې د عسکرو ژوند له خطر سره مخامخ وي. جنرال جان الن د تېرې دوشنبې په ورځ له زابل ولایت څخه د کتنې په مهال وویل موږ په دې موافقه کړې چې د خلکو په کورونو به له هوایي قوې څخه کار نه اخلو، خو دا په دې معنا نه ده چې موږ له ځان څخه د دفاع له حقه تېر شوي یو. موږ به له هرو هغو امکاناتو کار واخلو چې د ځواکونو ساتنه مو ایجابه وي. تر دې وړاندې د ائتلافي ځواکونو ویان جیمی کیمنګس ویلي و چې موږ به د هغو وسلوالو په وړاندې پوځي عملیاتو ته دوام ورکړو چې د خلکو له کورونو کار اخلي، خو موږ به د خلکو په کورونو تر هغو له هوایي قوې کار وانخلو چې له ځمکنیو ځواکونو څخه د دفاع اړتیا نه وي پیدا شوي.
و امریدل چې ولسمشر کرزی پرون په خبری کانفرنس کې ټینګار وکړ چې له دې وروسته د ناتو په مشرۍ ځواکونه په هیڅ صورت کې اجازه نه لري چې د خلکو په کورونو بمباری وکړي. ولسمشر حامد کرزی د غراس پراتونکو دوه کلونو کې د خپل حکومت د کړو په اړه او راتلونکو پلانونو په اړه هم څرګندونې وکړې. نوموړي وویل چې پراتونکو دوه کلونو کې به خپل هڅې په هیواد کې ښې حکومتداري او د فساد ضد مبارزې ته ځانګړې کړي. ښاغلي کرزی د سهشنبې په ورځ وویل چې دا لارې به هم ولټوي چې څنګه له 2014 نه تر 2040 میلادي کاله پورې له نړیوالو مرستو څخه د امنیتي او نورو بنسټونو د پیاوړتیا لپاره کار واخلي. په دې اړه نور حال کابله د حمیده او هارون عثمان په رپورټ کې.
افغان ولسمشر خارجه سیاست په برخه کې د تیرو لسو کلونو راسته راوړنې مهمه بولي او وایي چې هڅه کوي په راتلونکو دوو کلونو کې په هیواد کې ښې حکومتداری ته کار وکړي. خاغلی کرزی چې د سې شنبې په ورځ درک په ماڼۍ کې بې خبري غونډه ته وینا کوله وویل چې اوسې وخت را رسېدلی چې د ښې حکومتداری او د فساد د له منځه وړلو لپاره مټې راونغاړي.
اوس نو دا ښایي چې موږ د دې اساسات څخه په استفادې سره د دې کومکو څخه په استفادې سره خپل خاوره په داخل کې دا ډېره تقویه کړو، حکومتداري تقویه کړو، بهبود د نظام راولو، فساد ورکو، سیاست مو پوخ کړو او نهادونه مو پاخه کړو او دا خاوره داسې ځای ته ورسوو چې بیا د پردو د رخنو وړ نه وي، د تروریزم د رخنې وړ نه وي او دلته څوک دا جرأت ونه کړي چې رخنه وکړي او دا خاوره دومره ټینګه سوي داسې پاخه دیوالونه وي چې بیا دا خاوره تر بل تر پښو لاندې نشي.
افغان ولسمشر دا هم ویل چې د دې هڅو په لړ کې غواړي چې د چنګاښ د میاشتې په لومړۍ نیټه د دولت د درې ګونو قواوو یوه ګډه غونډه هم راوبولي او په دې اړه ورسره سلا مشورې وکړي. حامد کرزی دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې دوه کاله یې د واک ختمېدو ته پاتې دي، خو د سیاسي چارو ځینې کتونکي بیا د ولسمشر کرزی د حکومت پاتې مودې ته په پام سره دا کار ګران بولي او وایي کوم کار چې په تیرو لسو کلونو کې ونه شونو په دوو کلونو کې ترسره کول ممکن نه بریخي. پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د ښې حکومتداری د رامنځته کولو او د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره له ولسمشر سره وخت کم وباله.
زه چې په تیرو لسو کالو د کرزی صاحب د اجراءاتو او د عملکرد سره دا وضعیت مخاصه کوم، سخته ناامید یم او متردد یم چې هغه کرزی نیمه وعده چې کړی هغه به معاملي نه کړي. اما چې وای کړه وړي چې دا لمن د بدنامۍ نه دا فساد نه دا بیکفایتي نه پاکسي هنوز یو نو کې فرصتونه شته او باید ګام پورته کړم. زه باور نه لرم یو سړی چې بلس کاله تجربه کې فنلي کړی دی وطن ته په دوه کاله مېز نشي کولی.
د دې ترڅنګ دا انتقاد هم موجود دی چې په تیرو لسو کلونو کې د فساد له کبله له افغانستان سره په میلیاردونو ډالر مرسته په سمه توګه ونه لګولی شوه. د کتونکو په وینا د افغان حکومت لخوا دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې ویل کېږي نړیواله ټولنه به د توکیو په کنفرانس کې په دې اړه خپلې اندېښنې شریکې کړي.
و امریدل چې ولسمشر کرزی وایي چې د ښې حکومتداري او اداري فساد پر ضد مبارزه به جدي کړي. ولسمشر کرزی د غراس پرون په خپل څرګندونو کې د افغانستان په شمال کې د قانون په مسأله کې پر رشید دوستم باندې د لګول شو تورونو په باب ویل چې د دوستم موضوع قضایي قوت څېړي او کچیرته پر نوموړي باندې دا ثابت شي چې دغلته د افغانستان د قانون په مسأله کې خنډ جوړوي نو له نوموړي سره به قانوني چلند وشي. کرزی دا رد کړ چې ګواکې حکومت او جنرال عبدالرشید دوستم په ملي خیانت تورن کړی دی.
خبری مجله اوري.
یو امریکایي چارواکی وایي چې د پاکستان حکومت باید په افغانستان کې د ناتو ځواکونو لپاره د اکمالاتي لارې د بیرته پرانستلو په مسأله کې له قهر او غوسې تیر شي څو وکول شي. هغه کړکیچ پای ته ورسوي چې له امریکا سره د دې هیواد په اړیکو کې راپورته شوی دی. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس رپورټ له نوري اسنوري اورو.
یو امریکایي چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط رويټرز اژانس ته وویل چې د اسلام آباد ملکی حکومت لزغمه کار واخلي او له امریکا سره د یو اساس د خودو لپاره سیاسي پریکړه وکړي. د ترانزيتي لارې بیرته پرانستل به د هغې منفي فضا د له منځه وړلو لپاره یو مهم ګام وي چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې رامنځته شوی دی. دغه چارواکي زیاته کړه دا ګام به په دې معنا نه وي چې ګواکې د دواړو هیوادونو اړیکې به سمدستي ښې شي، خو هغه به یو مهم پایل وي. پاکستان وروسته تر دې چې پر پوځي پوستو د 13 نومبر په میاشت کې ناتو بمباري وکړه او 40 عسکري ووژل شول، دغه ترانزیتي لار د ناتو د اکمالاتي کتارونو پر مخ بند کړه. که څه هم امریکا د دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شوی واټن د لنډېدو لپاره له دې هیواد د معاصرو اقداماتو غوښتونکي ده، خو د دغه امریکایي چارواکي په وینا د ترانزیتي لارې بیرته پرانستل تر یوه حده کولی شي ویجاړې شوې اړیکې بیرته ترمیم کړي. هغه وایي دغه دواړه ستراتیژیک متحدین له دې زیات لريوالی نشي زغملی. د امریکایي چارواکي دغه راز ویلي چې دواړه هیوادونه ګډې اوږدمهاله ګټې لري چې پر اساس باید ګامونه واخلي، لکه اټومي مسایل، د تروریزم په وړاندې مبارزه او په افغانستان کې سوله چې د یوې باثباته او امن لرونکې سیمې لپاره ضروري دي.
یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د بغلان والی منشي عبدالمجید وای له کابل اورخلې یو هیئت سره په ګډه پرون د بورکی ولسوالۍ د درسای هزارلې سیمې چې دور زمخ کې زلزلې او غره خوېدنې ځپلې ده کتنه کړې او د تلفاتو اندازه هغومره نه ده د پوینا چې پر رسنیو کې ویل شوی. ولسمشر حامد کرزی پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د روس د ناټو په مشرۍ ځواکونه په هیڅ صورت اجازه نه لري چې د خلکو پر کورونو بمباري وکړي. د پاکستان د یوې قضایي څېړنې نتیجه ښیي چې په متحده ایالاتو کې د پاکستان پخوانی سفیر یو پټ یادداشت لیکلی او له امریکا سره تیر کال په دې هیواد کې د القاعده د مشر له وژلو وروسته د پوځ لخوا د احتمالي کودتا د اندېښنو پر سر له واشنګټن مرسته وغوښتې وه. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړۍ قدرتونو به راتلونکې اونۍ په مسکو کې په خبرو کې ایران ته د دې هیواد د لانجمن اټومي پروګرام پر سر د لانجې د هواري لپاره ډېر واضح لاره وښیي. متحده ایالات وی روسیا سوریه ته جنگی الوتکې لیږي او په دغه هیواد کې د 15 میاشتنی تشدد د نظر وړ زیاتوالی خبرداري ورکوي. د تونس د مرکز په ګډون په اتو سیمو کې پرون د هغې بلوا وروسته په ګرځېدو راګرځېدو بندیز ولګېد چې تندروي سلفي مسلمانان یې مسؤول بلل شوي دي. او د اروپا د فوټبال جام لوبه په ترڅ کې پرون په ای ګروپ کې د چک جمهوریت له یونان او روسیا له پولینډ سره مخامخ شول. له جنقه الکوزیس خاورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه ډول تبصری خبرې کړي.
امریکا چاپ هوفینګټن رسپانې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان لپاره د ټوکیو د کانفرنس د اهمیت په اړه یو اوږده تحلیلي مقاله لیکلي او په یو برخه کې لیکي: تیره میاشت د امریکا په شیکاګو ښار کې د ناتو په مشریزي غونډه کې له افغانستان څخه د 2014 کال په پای کې پوځي وطنه تصویب شوه. افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو د انتقال او له 2014 کال وروسته د مالی مرستو پراخ حدود هم تصویب شول. د افغانستان د راتلونکو پراختیا لپاره د مرستو پریکړې د ټوکیو نړیوال کانفرنس ته پریښودل شوې چې د جولای میاشت کې به جوړ شي. دغه راز د سیمه ییز اعتماد د ایجاد لپاره د آسیا په زړه یعنی کابل کې د جون په 14 کانفرنس جوړیږي. ورسپونه زیاتوي د شیکاګو د غونډې په اعلامیه کې د افغان میرمنو د حقونو د مساوات او د ښځو د ژوند د ناوړه حالت په اړه هیڅ ونه ویل شول او د هغو وړاندوینو یادونه هم ونه شوه چې په افغان حکومت کې د طالبانو د شمولیت په صورت کې به د ښځو ژوند پر شا لاړ شي. ورسپونه د پخوانی امریکایي ډیپلومات پیټر تامسن کتاب ته چې سرلیک لري د افغانستان جګړه، تروریزم، قومي شخړې او د سترو طاقتونو ناکامي او تیر کال لیکله اشاره کړي او زیاتوي. پیټر تامسن په خپل کتاب کې وړاندیز کوي چې د امریکا متحده ایالات باید په څرګند، مستقیم او اغیزناک ډول له تروریزم څخه د پاکستان د دوامدار ملاتړ مقابله وکړي او دا خپل نړیواله پالیسی کړي. امریکا باید طالبان، حکمتیار او حقانی شبکه د بهرنیو چارو د وزارت د تروریستي سازمانونو په لیست کې داخل کړي او که د پاکستان حکومت خپل لار بدله نه کړي دا هیواد باید د تروریزم د ملاتړي دولت په ډله کې شامل کړي. ورسپونه وړاندې لیکي: حقیقت دا ده چې روسیا نور له افغانستان سره ګډه پوله نه لري او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې فکر ده او غور کوي چې د افغانستان ستونزې اصلا د گاونډیو هیوادونو لخوا رامنځته کیږي او دا د هیواد د داخل ستونزې نه دي. په دې توګه د خلکو زیاته توقع ده چې امریکا باید یو فعال ډیپلوماسي پر مخ بوزي او یوازې د منځګړی رول ونه لوبوي. واشنگتن پوسټ رسپونې په افغانستان کې د ناتو د هوایي بریدونو د محدودیت په اړه یو مقاله لیکلې او په یو برخه کې راغلي: د دوشنبه په ورځ قومندانانو په کابل کې د نوې هدایت یا امر د څرنګوالي خبرې کولې چې له مخې به د افغانانو پر کورونو هوایي حملې د عسکرو د ساتنې او ژغورنې لپاره وروستۍ چاره وي. واشنگتن پوسټ لیکي: جمهور رئیس حامد کرزی چې تیره اونۍ په لوګر ولایت کې د 13 ملکیانو د وژل کېدو له امله سخت په غوسه و، په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو له عمومي قومندان جنرال جان ایلن سره وکتل او دغه جنرال ژمنه وکړه چې دې مسلې ته به جدي پام کوي. جنرال ایلن وویل: مونږ صلاح شولو چې د ملکیانو په کورونو به هوایي حملې نه کوو، خو دا په دې معنا نه ده چې مونږ به له خپل ځان څخه د دفاع حق نه لرو. مونږ به تل دا کار کوو، یعنی د خپلو ځواکونو د ساتنې لپاره به هر عمل ترسره کوو.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان اطلاعاتو او کلتور وزارت په ژواک خبری اژانس لوید سارنوالی ته معرفي کړی دی. د دې اژانس مشر وایي چې د ولسي جرګې ځینو غړو د اطلاعاتو او فرهنګ پر وزیر فشار راوستی دی او سید مخدوم رحیم د دې لپاره چې د ولسي جرګې له استجوابه ځان وژغوري د پژواک پر اژانس یې فشار راوستی. له دانش کډوخیل سره احمد شیبر د دې قضیې په اړه مرکه کړې او لومړی یې پوښتلي چې وزارت څه فشار پرې راوستی دی. پژواک خبری اژانس مصر دانش کډوخیل په ځواب کې وایي
ازواک یو خبر چې تقریبا دوه اونۍ شاوخوا وړاندې خپر شوی په دغه راپور کې په ځواک د ژورنالیزم اخلاق او د ژورنالیزم معیارونه په نظر کې نیولي، اما متاسفانه کله چې د اطلاعات او کلتور په وزارت باندې د وکیلانو فشار راځي د دې لپاره چې د اعتماد رایه ترې وانخیستل شي، په رسنیو باندې داسې فشار راوړي چې ګواکې دغه راپور سم نه دی.
تاسو دا رپورټ یادوي په مشخص ډول کوي ازادي راډیو ته دا کوم رپورټ؟
یو راپور تقریبا دوه اونۍ وړاندې په ځواک خبری اژانس اور کړی و چې د ایران حکومت د افغانستان او د امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون د نه امضا کولو لپاره ډېرې هلې ځلې کوي او شاوخوا $50 میلیونه یې په افغانستان کې مصرف کړي او دغه پیسې د ولسي جرګې غړو ته هم ویشل شوي.
دغه راپورټ خو ازادي راډیو هم خپور کړی و او حتی د ولسي جرګې د یو غړي حضرت علي نوم هم پکې یاد شوی او د هغه خبرې مو هم راخیستې وي، نو بیا فکر نه کوئ چې ستاسو په راپورټ کې کېدای شي چې د زی دخلو لوریو په استناد خبري نوي شوي؟
نه یوازې پژواک دغه راپور خپر کړی و، بلکې د پژواک دغه راپور کوم چې لسګونو نورو رسنیو خپر کړی و، اما متاسفانه چې د اطلاعاتو کلتور وزارت یوازې پژواک او دوه ورځپاڼې څارنوالۍ ته معرفي کړي. یوې تر اوسه موږ د اطلاعاتو کلتور وزارت لرو، هغه همدغه ده چې که دا دچا نو کېدای شي ټولو رسنیو د دې مرتکب شوي، او که نه وي نو په کار دا ده چې دغه درې رسنۍ هم مرتکب نه وي. دویم اعتراض زمونږ دا ده چې دغه کمیسیون چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت په مشرۍ د هرې سه شنبې په ورځ غونډې کوي او دوی د رسنۍ د سرغړونې مسایل د څېړنې لاندې نیسي. دغه کمیسیون د رسنیو د قانون خلاف ده، او موږ د افغانستان د ټولنیزو رسنیو په قانون کې دغه ډول یو کمیسیون نه لرو.
کډوخیل صاحب، که چېرته تاسو ډاډه یاست او لکه څنګه چې مو راپورټ یاد کړ دا نورو رسنیو هم د ازادي راډیو په ګډون خپور کړی دی، نو بیا تاسو نشئ کولای چې د لوی څارنوالي له لارې بیرته د اطلاعاتو فرهنګ پر وزارت فشار راولي چې بل ځل داسې غوښتنه ونه کړي او تاسو خپل کمیسیون ته معرفي نه کړي؟
پژواک خبری اژانس د تیر شنبې په ورځ لوی څارنوالي ته ورغوښتل شوی و او د هغوی ټولو پوښتنو ته ځوابونه ورکړي. دغه راز پژواک په هماغه ورځ لوی څارنوالۍ ته ویلي چې پژواک د اطلاعاتو کلتور وزارت په دغه عمل اعتراض لري، ځکه چې په هغه مکتوب کې چې د کمیسیون د اطلاعاتو کلتور د وزیر په امضا څارنوالۍ ته لیږلی، هلته د اطلاعاتو کلتور وزارت د رسنیو د قانون خلاف عمل کړی، او موږ غواړو چې د اطلاعاتو کلتور وزیر او هغه مربوطه کمیسیون باید څارنوالۍ راوغواړي تر څو د دغه مسایل سپیناوی وکړي، او په ځواک دا هم غوښتي چې که چېرې څارنوالۍ دغه ستونزه نه حل کړي نو د په ځواک دغه دوسیه باید د افغانستان
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت پر پژواک خبری اژانس فشار راوستی دی او دا اژانس یې لوی څارنوالۍ ته معرفي کړی دی. په دې اړه مو د پژواک خبری اژانس د مشر دانش کډوخیل څرګندونې واورېدې.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو د ازادي رادیو سهرنې خبری مجله اوري. دوستانو نن د جوزا څلرشتم ده چې د مور له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په دې هیله چې موږ تاسو ټول د مورګانو او خپلو میندو له دعاګانو محروم پاتې نه شو. په همدې بهانه مو غوښتل چې له یوې مور نه وپوښتو چې د مور د ورځې په حق له څه نظر دی. زموږ همکارې جمیله ظریف د مور د نړیوالې ورځې په مناسبت له میرمن زرمینې سره چې هغه هم د اتو ماشومانو مور ده مرکه کړې. زرمینه وایي چې په ژوند کې ډېرې سخت شپې او ورځې تېرې کړې دي. دا چې زرمینه نور څه وایي، چیرته اوسیږي، د ژوند شرایط یې څه ډول دي، نور حال به د جمیلې ظریف په دې رپورټ کې واورو.
میرمن زرمینه چې د پنځو لوڼو او درې زامنو مور ده، له دې کبله چې کونډه ده د خپلې کورنۍ یوازینۍ سرپرسته ده. له زرمینې سره د مرکې په هدف د هغې کور ته ورغلم، خو کله چې کور ته وردننه شوم نو د کور له وضعیت نه یې داسې ښکارېدل چې د زرمینې اقتصادي حالت خراب دی. په لومړي سر کې مې د هغې د عمر پوښتنه وکړه، سره له دې چې هغې ویل 50 کلنه ده، خو له څېرې داسې ښکارېده چې هغه به یوه 70 کلنه میرمن وي.
عمر مې لږه نه، 50 کلنه به یم، نور اولادونه مې کونډه یم، سړی مې نسته خدای وبخښنو.
میرمن زرمینه په یو کرایي کور کې اوسیږي او یوازې یو زوی کار کوي چې د دې په وینا د میاشتې 10,000 تنخوا اخلي او 6,000 دوی د کور کرایه ورکوي. د زرمینې خاوند 3 کاله مخکې مړ شوی. د دې په وینا میړه 12 کاله فلج شو او ټولې کورنۍ ډېرې سختې شپې او ورځې ورسره تېرې کړې دي. زرمینه وایي په خپلوانو او دوستانو کې داسې څوک نشته چې دوی به یو ځل پیسې نه وي ورنه قرض کړي. هغه وایي چې اوس له هیچ چا نه پیسې نشي غوښتی. کله مې چې ورنه وپوښتل چې د خپل ژوند اړتیاوې څنګه پوره کوي، هغې راته داسې وویل،
هغه ته 200 روپۍ ورکوي. هغه 200 روپۍ نه خپله فکر وکړه، هغه نه شپږ وزره کرایه د کور ورکړم، یو 2,000 د برق پیسې راته راځي، نور د روزانه د اولادو کرا کېږي چې اولور مې پوهنتون ته ځي، د هغې مشکل د کرا ورکوم، او نور د کور خرج خوراک د قیمتي د خو د تاسې خپله معلومه ده چې رقم قیمتي ده، او خپله مې پښې داسې پښې زوبلی دي چې پښې لپونه ځای په ځای ناست یم. هغه هم تداوی مې دلته نه کېږي، ډاکټران وایي چې پاکستان ته لاړه سه، پاکستان وسم زه نه لرم.
زرمینه وایي چې تیر ژوند یې هم دومره ښه نه و، خو د هغې په وینا له اوسني حالت نه یې لږ څه ښه و. ما فکر کاوه چې میرمن زرمینه به له ما نه د مرکې هدف وپوښتي، خو داسې ونه شول. زرمینه اصلا نه پوهېده چې زه دا مرکه د مور د ورځې په مناسبت کوم. کله مې چې له هغې نه د مور د ورځې په هکله وپوښتل، نو په ډېرې ناامیدۍ سره یې راته وویل چې تر اوسه هیچا ورته د دې ورځې مبارکي نه ده ویلې، ځکه د هغې په وینا ماشومان یې هم خراب اقتصاد د مور له ورځې بې خبره پاتې کړي.
خو د اولادونه زړه خوشحاله، خو دې ورځې ته مې فکر کېږي، شاید ویلې به مورګان ته به وایي چې مور د ورځې مبارک سه.
او تاسو ته مبارکي ویلې ده؟
موږ ته خو په خو وختو کې نه دا ویل، خو دا اوس وختو کې وایم چې دا وایي چې مور ورځ ده، مګر زه خپل د جګرخونې غمونه اخیستې یم. بېخي مې نه دې ورځ مور ورځ ته فکر ده، نه هیڅ څه مې ملک فکر نه. لوژنه نو زه ول خدای پاک داسې غواړم چې خدای پاک دې په دې مونږ په ملک کې آرامي دې، خیر راولي، صلح دې خدای پاک راولي، چې نورې ښځې کونډې نه سي، اولادونه یتیمان نه سي، نو ټول خور زار نه سي.
نه یوازې زرمینه، بلکې په افغانستان کې د هغې په شان سلګونه او زرګونه داسې میرمنې شته چې د ژوند ناخوالو دومره دردولي چې نه یې د ښځې نه یې د مور او یا نورو ورځو ته پام وي. افغانې میندې تل له ډول ډول ستونزو سره مخ وي او د ژوند سړې او تودې په پټه خوله تېروي.
د ژوند رنګونه.
منم شاه محمود لیلم پروش د بوټو نشرنو.
اګه شدرت وای چې په خو به ډیر خلکو له لیلم بوټو نه کار اخیسته، خو اوس مغازو ته دي نیو بوټان اخلي، دا علت څه کېدلی شي؟
په دې خاطر درې ماډل خلک موږ لرو. یو خلک کبر جن لرو چې په زړه شکر نه باسي، دوهم داسې خلک موږ لرو چې پیسې ډیر دي، اسراف بیا ځای کوي، هغه موټ پرسته خلک هم لرو، او داسې خلک هم لرو چې قرض وام کوي، د لوګ نمري موډ سره پاتېږي، داسې خلک هم لرو، او خلک از تجربه دارم لرو چې بغیر لیلامی نوې نه پفروکی.
د کابل په ښار کې د لیلامی دوکانونه یا مارکیټونه کم شوې دي. آیا لاته هم دا چې خلک د بوتان کم اخلي که څنګه؟
پروشات کمی، تاوند دوکانونه خپل ځای ته ځي چې عددی پروشات وي. په خپل ځان ته مشتری پیدا کوي، مشتری چې پیدا کوي توان بای پار ګراک مشتری پیدا کوي چې دې پر خپل وخت ماین خپل شی جنیوسی.
اوس دغه لیلامی بوتونه لکم جنراتی
یو ګارته چې د اتلس شل کشور سره ټولیږي، لولکیږي راسن کراچی ته، کراچی په اوګوټ کې راځي.
آی دیس خو بنوي شوی چې کوم وخت تاسو د خپل کور زړه بوتان یا د خپلوان راوړی لتم دکان کې شي؟
ولا د کور د خونه خود از بعض وخت خپل د پښو د چم فرض مثال یو مردانه او شی رانیسو او شی جمونه تبن یا رندولان دکان ته خپل دکان کې درته یشدو فرضن پرته خرڅو یا په یوه تاوان یا په یوه ګټه مقصد او مطلب ندی
د بوټو د اخستلو په وخت جنجال څوک تاثیر ډیر کوي آی نارینه ک مېرمنې
جنجال خو نارینه دومره نه کوي خو مېرمنې ډیر کوي ولې سخت دي کنه
له تاسو ډیر مننه
تشکر سلامات سلامت وکړي
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورید ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ صفه 1290 د سحر لونه د ماخام تر او بچو پورې اوریدلای شي دغه راس کول شي چې د ازادي رادیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 صفه په ډیر صفه ډول ووري په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې د افغانستان سیمه او نړۍ ورستي خبرونه مهم ریپورتونه او پزره پوری مطالب شته دي تاسو کولی شئ چې دغه تلته د ازادي رادیو مستقیمه خبرونه هم د انټرنیټ لاله ووري د سهار ونیم بچی کېدونکو دي د دوهمې سهارنې خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره مليحه احراری لتا سره ده
تشکر آقای رضوان و سلام به